سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه د ازادي رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلې او اوریدلې شي. مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د خپلواک خبريالانو اتحادیه وایي په پرلپسې ډول د خبريالانو د نیولو په تړاو شور اندېښنه لري. دغه اتحادیه نن په ویلامیه کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبريال حبیب الله سوراب او په ننګرهار کې د کلیت رادیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او خبريال جاناغا سالینی ولکېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. د درې وړ خبريالانو پرون نیول شوې دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړې. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو رسنیو اړوند قضیه د رسنیزو سرغړونو شکایتونو څیړنې کمیسون لارې تعقیب او وڅیړي. تر دې مخکې تیره یکشنبه په غزنی کې د بختر دولتي اژانس یو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی دی ورڅخه پلټنې روانې دي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منی کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړې دي. ښاغلی براون چې د برېټانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې ده پرون یې د بی بی سي له راډیو سره په مرکه کې له ښځو نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونې کړې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د روسیې په پرم ښار کې یوې محکمې لیکوال الکساندر نیکونوف ته برات ورکړی دی. د نیکونوف مدافع وکیل پرون ویلي محکمې د روسي لیکوال ته په ټول لګیدلو تورونو کې برات ورکړ. دوه اتیا کلن نیکونوف د روسیې د پوز په بدنامول هغه وخت تورن شو چې په یو پارک کې د خپل کتاب د خرڅولو پر مهال یو کس سره د روسیې د پوز په اړه خبرې وکړې. هغه کس چې نیکونوف ورسره خبرې کړې وې پولیسو ته راپور ورکړ او ویل چې لیکوال د تسپارښتنه وکړه چې د اوکراین جګړې ته د نزی او پرزایتي د اوکراین د جګړې په اړه د روسیې د سیاسي مخالفانو خبرو ته غوږ شي چې څه وایي. له دې وروسته پلټونکو موندل چې د نیکونوف د کتاب ادبیات داسې کارول شوی دی چې موخه یې د روسیې د پوز بدنامول دي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په روسیې کې د پوتین ګڼ سیاسي مخالفان ځپل شوي او زندانونو ته اچول شوي دي. د افغانستان سنګین وزنه تکواندو کار علي اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزاد سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپلو سیالانو په ماتولو سره وکولی شو چې په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو میډال وګټي. د هغه وروستی سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسنوف د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان وو. په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن نیمه پایلو بیته او بتلی. د خزینه فوټبال نړیوال جام پاتریس کې نن د کوارټر فائنل ادو سیالي تر سره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالان ته پکې ماتې ورکړه. په نړیوال لوبه کې هسپانیا 2-0 پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه او نیمه پایلو بیته وته. او د ورځې په دویمه سیالي کې بیا سویډن 2-0 پر وړاندې جاپان لمخې لري کړ او نیمه پایلو بیته لار پیدا کړه. ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه و دوه سیالیو کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د خزینه فوټبال نړیوال جام نمړنی نیمه پایلو به د اگست په 15 نیټه د هسپانیا او سویډن ترمنځ وي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې په تیر یو اونۍ کې 5 خبریالان نیول شوی دی. دا چې علت یې څه دی، ولې دا خبریالان نیول شوی دی، وړاندې په راپور کې به یې درته تفصیل ولرو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز د نړیوالو د مرستو کمیدل او د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات په دې هېواد کې د لوږې کچه به نوره هم لوړه کړي. دا چې د سولې د انسټیټیوټ په دې راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي، دا به هم درته وړاندې په راپور کې وایو. دا به هم راسره واورئ چې د جنوبي کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې علي اکبر امیری لومړنی افغان شو چې د سرو زرو مډال ګټي. همدارنګه له دې به مو هم خبر کړو چې د ښځو په د فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن چې نیمه پایلوبې ته وتلې دي، کومه لوبډله کولای شي چې فاینل ته ووځي، په دې اړه هم درته تفصیل لرو. او که وخت مو درلود ستاسو پیغامونه به هم په پای کې راوخلو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د تایرو شانه او عقاب بیکار تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. په افغانستان کې د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې په یو ونی کې د 15 خبريالانو د نیولو خبر ورکړې دي. د دغه بنسټونو چارواکو د دوی په خبره د خبريالانو په وړاندې د غیر اصولي چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بللې دي. ورزو نرګس مومنت چې په دې اړه نور تفصیل ورنوارو.
فرد جان تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. د رسنې یو خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو د حکومت لخوا یوازې په یو ونی کې د 15 خبريالانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه بنسټونه په خبره په پکتیا کې د اریانا ټلویزیون سیمایز خبريال حبیب الله سراب، د کلی د رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیرزای، جان آغا صالح په ننګرهار کې دغه رادیو خبريال، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمایز خبريال حسیب احساس، هغه کسان چې د پنځه ورځې راهیسې د طالبانو لخوا نیول شوی دي، پمدارنګ په غزنی کې د باختر خبری آژانس خبریال وحدت الله عبدالی هم د روانې اونۍ د پایل راهیسې د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو په اړه ویلي چې ښاغلی عبدالی په خبریالۍ کې د غیر مرتبطې قضیې په تور نیول شوی دی، خو دا چې دا څلور نور خبریال په کوم تور نیول شوی دي په غاړې تر اوسه څه نه دي ویلي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ دفتر نه هم په دې اړه خپله اندېښنه ښودلې ده. عبدالی هم زیاته کړې چې باید د رسنیو سرغړونې د امنیتي ارګانونو لخوا نه، بلکې د رسنیو د تخطی د کمیسیون لخوا عملی شي. دا په تاسو حال کې چې بي پول خبريالانو مرکز په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ په درشل کې په یو تازه راپور کې ویلي چې 80% خزینه خبريالانو د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله اړ شوي د خپل دندې پرېږدي. دغه سازمان په خبره په 2018 کال کې 540 سب شوي رسنۍ له نیمایي زیاتې اوس خپل فعالیتونه بند کړي دي. له 150 تلویزیوني شبکو کې یوازې اویا څخه کم شبکې اوس فعالیت لري. د 300 رادیوګانو کې یوازې 170 رادیوګان اوس خبرونه لري، او د خبريالانو شمیر د تیر دوه کال راهیسې له 1.3 تر 3.3 دی. په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ د وروسته تر ډیره حده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي دي، او د بیان ازادي طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ خبريالانو وهل، ټکول، سپکول او نیول هم هغه څه دي چې خبريالان ورسره مخ دي.
نرګس مومند وچ په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو د اندېښنو په اړه باندې چې په دغه روانه اونۍ کې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو په اړه باندې مطرح کړي وي، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته تمکیږو. د جرمني د لایپسیګ پانتون څېړونکي او د افغانستان د خبريالانو د سازمان مشر حمید عبیدی هم سره په مجله کې مل شوی دی. عبیدی صاحب سم ستړي مشه په خیر راغله. کته سره ته په پایلې کې دا وایي چې ولی طالبانو په دې رستیو کې د خبريالانو پر لپسی نیول پیل کړی دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو تاسو لیدونکو ته. زه فکر کوم چې له بعد مرغه کڅم د طالبانو ادارې په تیرو څو میاشتو کې اته په تیرو دغه دوه کلونو کې دوی په وار وار سره ژمنه کړي چې قوانینو ته احترام کوي او د تخته او کمیسون ریکرو ته احترام کوي، خو له بعد امر دوی د ژمنو برخلاف عمل کوي. ژمنو کې وایي چې موږ قوانینو ته احترام کوو، خو قوانینو کې واضح ویل شوی دي چې کله یو خبريال کوي تاسو په ګومان یا تاسو په آن تخته کوي، نو تاسو تخته کمیسون ته معرفي کوي. که چېرې سبغه جرمی و یا مثلا مطبوعاتی و حالتا به کمیسون تصمیم نیستی که مطبوعاتی جرم میکره و قوانینو که حالتا وراندوی نشوه چه مجازات به چه زوی نقدی جرمانه دا و اختیاره و دا مسائل کنه یا مثلا که چه سبغه جرمی و خو محکمه تستول کیگی لبعد امرغه دا طالبان و دا واکمنی دو سر سمت روسه په یو مورد کې دغه قانون په پام کې نه دی ول شوای دوی هغه خپل ژمنو پر خلاف عمل کړی دی زه فکر کوم اصلي دلیل او اصلي هغه کچیر سړی دغه نیونو ته پام وکړي او د دوی فشارونو ته چې رسنوي باندې ورستل بری زیاتوي دته مثلا توجه وکړي زه فکر کوم هغه د دوی تعریف د بیان د ازادۍ څخه توپیر لري اما په باور طالبان ډیر د بیان د ازادۍ د کلمینه استفاده کوي
او به دې بیا د هغه طالبانو په اړه باندې مو چې دوی عموما په افغانستان کې چې رسنۍ راخکارکیږي خبرې پکې کوي او همدارنګه دوی د دغه رسنۍ سره سرکار لري ظاهرا د ښکاری چې دوی د رسنۍ او ازادۍ او تجمن دی بیا دغه ډول چلندونه چې تر سره کیږي دغه ډول چلند بیا په څه معنی ده
خو امده ما وختل چې په دې باندې بحث وکم چې کڅام په ظاهر کې دوی وایي چې موږ بیان ازادۍ ته ژمن یستو خو بیان ازادۍ ځانته تعریف لري بیان ازادۍ ځانته محدودیتونه او محدودیتونه په قوانینو کې تعریف شوی دي مثلا په ټول نړۍ کې درې موارد دي چې بیان ازادۍ په وړاندې اگر ټول نړۍ کې منل شوی مثلا مینی منافع دي ملي امنیت دی او د ټولنې عمومي اخلاقیات دي کنه او هغه ترڅنګ په نشنل یا په ملي کچه هم قوانینو کې موارد پیشبینی که افغانستان پا قوانینو که مغتر قانون که آتا موارد پیشبینی شه و چه طالبانو صدا که دا قانون عملی ده و پلی ده منگم ده قانون استفاده که واقع آتا موارد ده طولن ده ارزختون پاساس ده کلتور و کلتوری مسئله پاساس اگه تنظیمی گی خودوی ده قوانین پا پام کنی نیستی بیان ازادی لپاره مثلا کوم یارونه چې په قانونو کې نیول شوی دی په پام کې نیول شوی دی قطعا نه رعایتېږي اما باور داده چې دوی هغه برخورد ډېر استبدادي برخورد دی موږ هغه نظامونه در رسنیو چې کله قرباندې بس کوو یو نظام استبدادي نظام دی په استبدادي نظام کې نیوکه جرم ګڼل کېږي یا ور څوک چې نیوکه وکړي د نظام په وړاندې نیوکه وکړي هغه مجرم ګڼل کېږي د دوی مشکل چې دی هر خبریال چې یو انتقادي گزارش خپروي دوی نیسي او دا خو استبدادی نظام شونه استبدادی نظام که بیان ازادی بیا نشته استبداد جرم ګون
او بایتی سب دنیور ترڅنګ یو بل موضوع چې په افغانستان کې اوس مهال مطرح ده چې د طالبانو لراته ګروس ته زیاتره خبريالان او ژورنالستان بیکاره شوې دي ساسي پان باندې د دغه خبريالانو چې تاسو د یو خبريالانو د سازمان ملاتړی یستې او کار کوي ورته څومره دغه خبريالانو له حال او احوال نه خبر یستې او طالبان دغه خبريالانو په بیکاره دي کې څومره ونډه لري
ا زه فکر کوم اقتصادي مسائل خو د درسنوي په مجموع په افغانستان کې درسنوي وستون زو اقتصادي ستون زده او دا ډېر عاملونه لري یو عامل نړیوال حکومتونه و تاسو پیګه چې ګانش مې رسنۍ تمویل دل یا په مستقل شد دوله تمویل ترلاسه کول یم غیر مستقیم دول د لونونو د پروژو لارې دوی تمویل دل متاسفانه دغه نړیوال شد افغانستان نو وتل دغه پروژه ټوله ودرېدي او دا یو دلیل ده چې ګرنې رسنۍ د مالستون سره مخامخ دي ترڅن هغه تجارتي لانونه او تجارتي لانونه متاسفانه نشته اقتصاد خراب شوی تجارتي لانونه یو منبع د عاید او هغه مس نشته او ترڅنګ مثلا حکومتونه په دغه سوالاتو کې باید د رسنۍ لاس والی او ملاتړ وکړي حکومت هم دونه اقتصادی ضعف لري چې هغه د دې وړتیا مل لري چې رسنۍ سره کومک وکړي زه فکر کوم دغه درې لامل د دې باعث شوی چې مثلا رسنۍ د اقتصادي ستون سره مخامخ شي زه فکر کوم د حل لارې داده چې کومې ټولنې مثلا موږ په کاراتو د نړیوالو ټولنو سره همدا مسله یاده کړې ده چې اوس خو تاسو ووتئ وضعیت هغه څه دی رسنۍ بد وضعیت کې دي نو دغه خپل ملاتړ خو د رسنیو سره مه قطع کوئ
عبید صاحب په همدې ډول شرایطو کې د افغانستان د رسنیو راتلونکی څنګه ویني په ځانګړي ډول هغه رسنۍ چې د افغانستان دننه فعالیت کوي او د فشارونو سره مخ دي لنډ راته وایي چې وخت کم ده
زه فکر کوم هغه درې مورد ته چې ما اشاره وکړه که دغه درې مورد ته د حل لاره پیدا نشي ورستل بری به د رسنیو وضعیت خرابیږي او ورستل بلی به موږ تاسو شاهدان وو چې د رسنیو دروازې تړل کیږي
د ډیره زیاته مننه. کور ودان کور ودان د جرمنی د لایپزیګ پانتون څېړونکی او د افغانستان د خبریالانو د سازمان مشر حمید عبیدی و چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیول کېدو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې پات کېږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هېواد کې د لوږې کچه نور هم پسې لوړه کړي. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغې راپور کې چې د امریکا د سول انسټیټیوټ ورکړی د افغانستان په اړه پکې نور څه ویل شوي دي؟
سلامت اوسې پیدا جانې. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دود د وکلنې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له ناڅرګند وضعیت سره مخ دی او د حالت په دې هېواد کې لوږه او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا ډېره کړې ده. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوو کلونو په تېرېدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصاد کمزوری کوي په نوم یو راپور خپور کړی دی. ویلي دي چې په افغانستان کې کوکنار د کښت بندیز نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هېواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په دې راپور کې وړاندویانې شوي چې د اقتصادي کړکیچ او بې وزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. په راپور کې راغلی چې طالبانو د تمې خلاف د ځینو ستونزو سره سره د افغانستان اقتصاد ښه مدیریت کړی او په دولتي ادارو کې د فساد مخه نیولې ده. خو په راپور کې دا شوي چې طالبان د خپل حکومت د بقا او پیاوړتیا لپاره کار کوي، نه د عامو افغانانو د سوکالۍ لپاره، ځکه د راپور په ټکو کې دغه ډله په زور واک ته رسېدلې ده. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره هم مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د لومړنیو میاشتو په څېر به اقتصادي حالت څه نا څه خراب شي. په راپور کې راغلی دی چې د دې هېواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډېره په ډېره پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تېرېدو سره به د مرستو کچه کمشي. راپور وایي دغه شان د کوکنار د کښت بندیز به په دوهم کال څنګه عملي کېږي او دا چې آیا طالبان پر ښځو محدودیتونه لا پسې ډېر کړي او که په دې برخه کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان د ناخالصو تولیداتو اندازه لګول سخته دي، خو اټکل کېږي چې د 2021 کال له سقوط وروسته د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 40% راکته شي، چې په دغه بېوزله هېواد کې یې لوږه او محرومیت نور هم زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان د خپلې سختې بېوزلۍ او بېکارۍ څخه شکایت کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې چې نږدې دوه کاله پوره کېږي، په دې هېواد کې بېوزلۍ او بېکاري په بېساري ډول زیاته شوې ده. تېره ورځ ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP راپور کې وویل چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه یې د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي د شپې لخوا په لوږه ویده کېږي. له دې وړاندې د ناروی د کډوالو شورا ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خوارځواکۍ وضعیت اضطراري حالت غوره کړی دی چې اوس مهال 15.2 میلیونه افغانان په لوړه کچه د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. همداسې ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي دي او ویلي دي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هېواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
ډېر زیاته مننه. کور ودان لیما سپېڅلې وه چې د سولې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د راپور جزئیات چې ویلي په افغانستان کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه شي، موږ سره تفصیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. شاه محمود حبیبي چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و، د کورنۍ غړي وایي چې د یو کال راهیسې د طالبانو د حکومت پابند کې دی. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی. تاسې راته وایي چې د دغې شخص کورنۍ غړي د هغه پابند کې د طالبان سره پابند کې نور څه ویلي دي او ولې د دغه شخص د ندرکه کېدو په اړه باندې تر اوسه پورې له دوی سره تفصیل نشته ده؟
سلامونه اونې کې له فریده جانې تاسو ته او زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته، څرنګه چې تاسو ویلي د افغاني الاصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملکي هوایي چلند د ادارې د پخواني مشر محمود شاه حبیبي د کورنۍ یو غړی وایي چې د طالبان حکومت ښاغلی حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهري په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ دغه غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې واخیستل شي، د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حبیبي بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبي یو کال مخکې د 2020 کال د اګست په 10مه له خپلو یو تشو همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې چې د افغانستان د فضایي رادارونو د کنټرول دنده یې پر غاړه وه، د القاعدې شبکې پر مشر ایمن الزواهري تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول، چې وروسته نور خوشي شول، خو محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په زندان کې دی. طالبانو تر اوسه د ملکي هوایي چلند ادارې د پخواني مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الزواهری پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2020 کال د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د پیلوټه الوتکې له خوا په نښه شو. له هغه وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده ترلاسه شوې. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلی حبیبي د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند د ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلی حبیبي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبي دې له بنده خوشي کړي ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. مننه.
ډېر زیاته مننه کوروان سنا کاکړ و چې د طالبانو په بند کې د افغان الاصل امریکایي شاه محمود حبیبي د نیول کېدو په اړه مختصر تفصیل شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس بیا و نړیواله موضوع را واخلو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې ور بیا د څو چاودنو غږ اوریدل شوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون ځینې ملکیان د روسیې په تازه هوایي حمله کې وژل شوی دی. ورزو تفصیل له احمد تکل نورو.
سلام. د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو د دې ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. له دې مخکې د اوکراین پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کنجال راکټونو په ګډون پر کیف ترغاق چټک توغندي ویشتلې دي. د کیف ښاروال ویلي چې د یو لګېدلې توغندي ټوټې د ماشومانو د یو روغتون په انګړ کې لوېدلې او ځاني او مالي زیان یې نه دی اړولی. خو د اوکراین په لویدیز اووانووا فرانکیوسک کې د روسیې پر راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکرایني چارواکو ویلي چې د روسیې یو بي پيلوټ الوتکې نن په برسلاف ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یو مرکز حمله کړې، خو د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د خارکیف سیمې والی اولی سینی هوبوف نن وویل د روسیې په یو هوایي حمله کې دغه سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه 60 کلنه مېرمن وژل شوې او یو بل 60 کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی د دستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویل چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانسک کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو لپاره اقدام وکړ. دغه دفتر همدارز ویلي چې د اوکراین پوځ د دې هیواد د جنوب په ملیتوپول او په بیردیانسک کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یوه بي پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تاک په حال کې وه وشتل شوی او نسکوره شوی ده. د مسکو خاروال سرګی سوبیانین ویلی چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیس کې لویدلی او چاته د سر او مال زیان نه دی اړولی.
احمد تکلوه چې د اوکراین د جګړې له روسي جزئیاتو یې خبر کړو. د کابل مرخ فروشي کوڅې ته هم ورزو، خو تر هغې وړاندې ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي بشئ، په خیر راغلی. تاسې راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې نن تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي علي اکبر اميري د جنوبي کوریا د آزادو سیالیو وتلولي ګټلې ده. ښاغلی اميري د دې سیالیو په ترڅ کې د قزاقستان، کاناډا او جنوبي کوریا تر سیالانو ماتولو وروسته پایلوبې ته لار پیدا کړې وه. د نایجر لوبغاړی عبدالوسوف ته په پایلوبې کې ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې وګټه. نوموړی لومړنی افغان تکواندو کار شو چې د جی ټو په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټي. دغه ورځ په دې سیالیو کې د تکواندو ګڼو نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی، خو تر دې دمه چا کوم مډال نه دی ګټلی. د افغانستان د فوټسال د لوی ملي لوبډله د لوی وچ جام په سیالیو کې نن د تایلند سره نیمه پیلوبه ترسره کوي. دغه سیالي چې جریان لري، تایلند لوبډله تر دې دمه څلور ګولونه وهلي دي او افغانستان بیا یو ګول وهلی دی. د دې لوبې وروستۍ شیبې دي او داسې بریښي چې افغانستان پیلوبې ته لورتلو پاتې شي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن کوارټر فائنل تر سره شو چې دوه سیالۍ وشوې. هسپانیا او سویډن بیا خپل سیالان مات کړي دي. په لومړۍ لوبه کې هسپانیا 2-1 پر وړاندې نیدرلند ته، او په دویم لوبه کې بیا سویډن 2-1 پر وړاندې جاپان ته ماتې ورکړي دي. ټاکل شوې چې د کوارټر فائنل په سبانه او سیالیو کې استرالیا د فرانسې او انګلستان بیا د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ تر سره کړي. د خزینه فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پیلوبه د اگست په 15 نیټه د هسپانیا او سویډن ترمنځ ترسره کیږي. بلې فریده جان،
ډیره زیاته مننه. کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګرۍ خبر کړو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسم ورزو په کابل کې کوچه مرخ فروشي ته چې ویل کې په دې رستیو کې هغه په خانه جمو جوش نشته. دا چې لته څه ده په دې راپور کې ګورو. ورو
شو خوشل کال کې چې دلته جواهرات ګرام پي او نیمه ګرام بایتي کې ډیزاین کوي. فضل رحمان درنای د کابل انټیک فروشي د کوچه یو دکاندار دی. وایچې د پخوا په پښتلې کاروبار پکې شوی دی.
قبلا مشتری خارجي زیات درشتیم، چې خارجي د افغانستان زیات میمدن.
پخوا مون ډیر بهرنۍ مشتریان درلودل، ځکه زیات بهرنیان افغانستان ته راتلل. اوس بهرنیان کم شوي او لږ دلته راځي. هم بازار کې مونږ مشتریان درلودل هغه شته دی، خو اقتصاد کمزور دی. هم مشتریان مو هم کم شوي، نږدې نشته.
د دقیقه خرڅولو دغه دکان د کابل په شهر نو سیمه کې د مرغانو په کوڅه کې دی، چې حتی بهرنیان یې پیژني. د دغه انتیک پلورونکو د عوایدو یوه برخه داخلي نندارتونونه ول چې په وروستۍ دوو کلونو کې کم شوي دي.
توپیر یې زیات دی. یو توپیر یې دا دی چې پخوا مو په بهرنیو نندارتونونو کې ګډون کوو، خو اوس امکانات نشته او کوي هم موږ ته نه رسیږي.
افغانستان بېلابېلې قیمتي تیږې لري چې لاجورد، زمرد او یاقوت یې ډېر مشهور دي. د افغانستان د اقتصادي کړکیچونو او ستونزو سربېره د دغه تیګو جوړ شوی جواهرات په بهر کې لا هم ښه بازار لري.
و موریدل چې په کابل کې په کوچې مرخ فروشي کې د پخوا پرتله باندې یو څه تغیرات راغلي. پای ته ورسېدو د پښتو د دې خبري مجلې ورزو ساتي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټوله کارکونکو اردو ته سلامونه نیکی هیل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. ما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي. د خو د غریب اولس هیڅ واره ناراضي او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دینې شي. دای په مکالب کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نور کوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوې. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټې کړي. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو